په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو په دې بل یو ساده پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانم. د تخار پر درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شوې بریت او نتایج د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي دغه ولسوالۍ ژر تر ژره بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه راز به د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په اړه تازه حال در سره شریکو چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه سوې او د سولې د عالي شورا د هڅو مهم خبرو چې د نوي تشکیل په اړه کوي. د ټول به وروسته به لومړی خبرونو ته ورځو. په نړیوالو خبرونو کې چې د روسیې د پاوز لوی سرنولۍ په سوریه کې د خپلې وقرردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې او د انټرنیټ د ازادۍ رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادۍ محدوده شوې ده. تر دې د مخه به له ناجیه سپې څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه وورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي. د خبرونو تفصیل بیرنۍ او پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیه هیوادونو ته د اړو کسانو لست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نوموړي په وینا د دوشنبه ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوی او 1555 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خبرینن په کابل کې هغې غونډې ته وکړي چې د سولې د راتلونکي په اړه جوړه شوې وه. ښاغلی مجاهد همدارنګه وویل د سولې د عالی شورا د غړیو ترمنځ د یوې واحد نظریې نه موجودیت د سولې هڅو د بې نتیجې پاتې کېدو یو علت شمیرل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله تلاش نیست و هدف ما نیست که هر چه زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخورد و که میشن ان شاء الله پیش بینی ما هست.
د تخار د درقد ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی ده. د تخار د امنیه قمندانې ویان خلیل اسیر ازادي رادیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې سلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او سلور نور ټپیان دي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شول. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش درې وسلوال نیولې دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلزې څخه اورئ.
د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منسي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف نن په مسکو کې خبريالانو ته وویل چې د څه باندې سلو هیوادونو وسلوال اوس مهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جګړه کوي او په هغو سیمو کې او په هغوی کې د روسیې، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس ډلې شامل دي. بورتنیکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب التحریر او د داعش یو شمیر ځالی په مسکو کې هم موندل شوی او تخریب شوی دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د روسیې چارواکي د کامن ویلت خپلواکو غړو ته سپارښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګامونه اوچت کړي او په خپلو پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅه وکړي. روسي چارواکو په دې هیواد کې لټولو بهرنیو سفارتونو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د غربي مطبوعاتو له مبالغې ډکو رپورټونو په اړه چې وایي په سوریا کې د روسیې په هوایي پوځي کمپاین کې ملکی خلک وژل شوي دي اسناد راغونډ کړي. روسي حکومت نن د زیات شمیر غربي هیوادونو او د ترکیه، سعودي عربستان او د ناټو سرچینو ته خبر ورکړی دی چې دوی دی د سیاسنه درغون کړی چې په هغه کې څرګند سي چې د په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې د ملکی طرفاتو خبر حقیقت لري. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکو احمد شهید ویلي چې په تیر ایوله سیسه کې په ایران کې د ادمونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. شهید ویلي چې ایران د مخدر موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شایي سشکال زر تنه ادم کړی وي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل ایران د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله زیات ادمونه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي څارونکو ویلي په ایران کې زیات ادمونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر ادم دیس دی او د هغو مجرمینو ادمول چې له تشدد سره ارتباط نه لري یا عمر تر تلو سکل نو کمی د نړیوالو قوانینو مخالف کردی. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وايي چې په ټولو نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. د رپورت په نړۍ کې د ازادۍ د سارن د ادارې فریډم هاوس له لوري خبر شوې ده. د غیر دولتي ادارې چې مقر په امریکا کې دی وايي چې په 2015 میلادي کال 5م کال و چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوه او د هغو حکومتونو شمیر زیات شو چې پر هغو پر معلوماتو چې خلکو ته ګټه رسیږي بندیز لګوي. د انټرنیټي سایټونو څارنه یې زیاته کړې او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړې دي. د روسیې د پاوځ لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپل یو قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ خبر پاڼه چې نن خبره شوی وایي چې په ابتدایي څېړنو کې تایید شوی چې د روسیې د دفاع وزارت دا رپورت سم دی چې وایي دغه قراردادي د خپل کورنیو ستونزو له امله ځان وژلی دی. د روسیې چاپ نووایا غازیتا نن وویل چې په سوریه کې د مړ شوی مامور کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د جسد خپلواکي طبي څېړنې وشي. دغه مامور کو د کورنۍ غړو ویلي چې ورځ مخکې له هغه سره ټلیفوني خبرې کړې وې. هغه خوشاله وو او په دې کې شک لري چې هغه به ځان وژلی وي. او د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حمله له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږویا کلن او د پخوانی چک سلواکیا په خلکو کې ډیر منلی سندرغاړی دی. د پخوانی چک سلواکیا کې لشت لژن نه دی شواره د خلکو تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د کارل ګوت د سندرو لمړی البوم په مخکنی شوروي اتحاد کې خپور شوی وو او 4.5 میلیونه کاپیګانې د سترګو پر اب کې خرڅ شوی وو. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوی دی. د چک جمهوریت پرایم ټلویزیون خبر ورکړی چې کارل ګوت تیر شپه د زړه عملیات کړی دی. ګوت خپل ټول کنسرتونه او مرکې د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر لغوه کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې د خود کورنیو چارو وزارت د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو سیمو سره د بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي او په همدې هدف له ځینو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه هم شوې ده.
یک مکتوب یادداشت از طریق وزارت خارجه از فار ترکیه، یک مکتوب علاوه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی ها داریم در هندوستان، برای دو کشور معلوم میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشان اونا هم آمادگی خود نشان دادن کمک کنند.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې خبرو د لاشه موثریت لپاره د شورا د تشکیل نوي کولو ته اړتیا ده.
یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د علي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
د خبرونه په دوه منیمای کې د اساسي او بشري حقوقونو او د مخکښو شوزو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو او که وخت نور راپورونه هم درته خبرو او ریډیو تل ازادي رادیو سره پاتې شئ. زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې وړاندې می ویل د تخار ولایت د قد ولسوالۍ تیر شپه د وسوالو مخالفینو تر بریدون وروسته د هغوی لاس تلویدل ده. افغان چارواکي وایي دغه بریدون د شپې یوه بجه پیل او تر څلور بجو دوام وکړ چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. نور جزئیات یې څه دي او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ له کابل زموږ همکار اسدالله لودین هم د اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. لودین صاحب، که زموږ غوړې نو لطفا اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې نور د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه تازه څه جزئیات شته او د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه څه خبرګون ښودلی او څه آمادګي لري؟
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې در قد ولسوالۍ نن سهار څلور بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې دا مهال د تخار په در قد ولسوالۍ کې د دوی عملیات روان دي او هڅه دا کوي چې هر څه ژر چې امکان وي دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له واکه بیرته راوباسي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تقن تعرض ها آزان شده. انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هرچی زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخوره، قسمه که در کندوز یا در ولسوالی دشترچی خواجوار درست پیش یا در 24 ساعت گذشته اینا تلفات سنگین متقابل شدن در قد نیز متقابل شوند و کمیشن انشاءالله پیشبینی ما همیست.
د تخار محلي چارواکي هم وایي چې تیر شپه یو بجې د څو لورو نه د درقد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوې چې هلته امنیتي ځواکونو پولیسو او محلي پولیسو هم مقاومت وکړ، خو وایي چې دغه جګړه درې ساعته د ون خطه او په نتیجه کې سهار څلور بجې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر هم وایي چې په دې جګړه کې څلور پولیس وژل شوي محلي البته او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبل اوښتې، خو په خبره تر اوسه د وسلوالو طالبانو د مرجوب له په اړه دقیق ارقام نه لري. طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی، ویل دي چې ولسوالۍ د دوی لخواني ول شوي او طالبان دا کوي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ځینې پوځي موټر هم تر لاسه کړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه. باید وایم چې د تخار در قد ولسوالۍ له تاجکستان سره په ګډه پوله کې پراته ده او د هغه څه دي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. او بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي وو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو ناامنه کېدل منځنۍ اسیا او دوی ته یو لوی تهدید او ګواښ دی.
بله، ډیره مننه. اسدالله لودین وایي چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سقوط او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو د لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مو د تخار د درقد ولسوالۍ د سقوط په اړه واورېدل، تخار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دوشنبې ورځې زلزلې هم سخت ځپلې دی او په دغه ولایت کې په ډېرو سیمو کې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي او خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. افغان حکومت هم وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې زیانمنو سیمو ته د مرستو لړۍ روانه ده او هڅه کوي چې ژر تر ژره مرستې ورورسوي. په اندیال کې دغه ناامنۍ چې اوس په دې ولسوالۍ کې پیښې شوې دي، افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی هڅه کوي چې ناامنۍ د دغو مرستو د رسولو مخته خنډ ونه ګرځي. په همدې حال کې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سویو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده. وایس پرمکنن په ولسي جرګې کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونه د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې، خو دا چې دا مرستې ټولو تر ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته د مرستې دی ورسوي، خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګجوب لهم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. ښاغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي. همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 555 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي، چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیا، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړي، چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د یاد جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي.
هر چې عاجل دولت او بخصوص حکومت
ښاغلی ابراهیمي وایي ډیر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنۍ بنسټ ټونو لاري ل زیانمنو شوی سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړی. د ولسی جرګې وشمیر غړیو بیا وویل چې د حکومت لوري د مرګ جوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمیر تر رښتینی شمیرو پورې د دې لپاره کم دی چې په زینو نه امن سیمو کې هم یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوخته دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی، د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمي مرستې له زیانمنو شوی سره نه دي شوې. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړې. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروي ټیمونه نه دي ورسېدلي. خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچا د 2.0 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و، د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولړزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول. که څه هم له دې مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وي، خو دا زلزله د دې لپاره بې ساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د روسي زلزلې د زیانمنو شویو لپاره د بهرنیو مرستو ته اړتیا ده او په همدې هدف یې د هغوی د مرستو لپاره مکتوبونه هم لیږلي دي ځینو سفارتونو ته. دغه راز دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر هم پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې ویلي و چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همغږۍ یو مرکز جوړ سي، تر څو په همدې مرکز کې دی وایي چې د مرستو یو صندوق هم باید کښېښودل سي، تر څو د افغان سوداګر او عوام همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه تر سره سي. بیا هم خبره د زلزلې دا او د زلزلې له کبله د اوښت زیانونه پاره په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زلزلې ځپلو شمیر نور هم زیات شوی او زیانمنو کسانو ته د مرستو رسول په خاطر په دوه ولایتونو کې کمیسیونونه جوړ شوی دي. د ازادي رادیو خبريال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ ته تللې حالت یې وران کورونه لیدل او زیانمنو سو کسانو سره خبرې کړې دي. راپور په دې اړه د روح الله انوري ته اورو.
د څوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراتو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاخ ناشتل.
زما نوم دی سرجین، موږ د زرمنډۍ د کلي اوسیدونکي څوکۍ ولسوالۍ. موږ دا کوټې چې دا یو په ځینې درې ونې وړاندې دي، یو مکمل ناس دانو درې شي دم په خطر کې دي. نو یو پلا دا کوټه کې سر شوی والشان زخمی شوی دی، نو خیر و خیرات دی او سب سامان مونه شه دل شان خراب شوی.
زما نوم محمد انوار دی، میران قلا و سیدون کې ما دې میران قلا کې واته کورونه دی او دا ټول تخریب شوی دی. نو نه اسی کورونه د اسوب نه وځي او مالونه د غشې دي تلف شوی دي، بستری خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي، منګه سره خدای ټول دیواز د خلک دی او غریبانه دی.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت زوکی ولسوالی اوسیدونکی یم. لس دولس کورونه زموږ گاون کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زموږ هم لیدلې دي خرابې شوي دي او کالي ماري هم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو ذهن یې رسولی دی ښه ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د اوسېدو وړ نه دي. سرپناوی په بشپړ ډول له لاسه ورکړي. هوا هم یخه شوي او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپناه غم ونه خوري نو ماشومان به یخنی ووژني.
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بېندغه شوي دي. دا ناامیده شوي دي او په سارا کې بندغه کوي. دا
زما نوم سید محمد دی. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه دي مملکتونو نه دي دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې چې شانۍ منډې د مخې باید سرپناه ولري. منډې د مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي. ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راسیل شوي نه دي. یو لاس ور وګوت کې دي خلکو ته.
زموږ د اوسېدلو ځای کې نشته. بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا دغه ورکړو چې موږ سره څه کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي مدد تاسو وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسېدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د وشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیږلې دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وایي چې ډېر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو. یو لس او څلور اتیا کورونه قسمن او پوره تخریب شوي دي. یو سل پنځه راسم موشیدې منځه تللي دي. څماسو امادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي. د هغې سره سم د کومکي موادو سکون چې د میوو د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم و تنه مړه شوي پنځه بیا ټپیان او نږدې دوه سوه کورونه د زلزلې له امله تخریب شوي دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. بیا هم خلک او مسؤلین وایي چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به بیا هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
په کنړ او نورستان ولایتونو کې مو د زلزله ځپلې سیمو د ورانیو او د خلکو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. افغان چارواکي وایي دغه زلزله چې د دوشنبې په ورځ وسوه په تېرو پنځوسو کلونو کې ساری نه درلود او اووه اعشاریه اووه درجې اټکل سوی وه. د افغانستان نه ولایتونه یې سخت ځپلي دي او ډېر زیانونه یې ورسولي دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د دغې زلزلې د زیانونو او قربانیانو ته د حکومت لخوا د مرستو رسولو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ ټکې به یې له اسدالله لودین څخه.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید لکه څنګه چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډیره معیاري نه دي او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښي او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور رستای سرګندونو ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبان نوی مشر لخپل پلویانو غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلوکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلوکان شامل وو. میسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاکار طالبان ترهګر بللي او د هغوی په وړاندې یې پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. سمشغله ازادي رادیو ری دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د غلاس د افم پر سل اشاره 15 صفه هم صفه وځي او ریدلای سي او خبرونه لري. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام یا azadiradio.org ته ورسی او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولې او له خپل دوستانو سره یې شریکولای سي. ورزود خبرونه بل مطلب ته د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې د دغه شورا تشکیل نوي سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکو پاړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې د دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې پاړه یو واحد لیدلوري نسته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری بیا وایي چې د سولې اوسنۍ شورا نسی کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید د دې په خبره لغوه سي. قاسم سلیمان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسولین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکو پاړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. شغل مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوري نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړک پیرا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د غوي مزاج اصلا د سولې سره مخالف دي. د سیا عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نو موري دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوې مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا شو ده لیده، خو زیاته کړی چې د جګړې د شکل لورو ترمنځ د بیتمادی فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خند دی. دویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کیږي. افغان حکومت وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کیږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسی کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کیږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسی کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغه څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل لاغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکاري ملالی شینواری چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه د توانیدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل شي.
د سولې عالی شورا څه معنی؟ دولت نه ما شخ لیزی نه معنی چې دغلته ناستم چې دا به طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چا نه وایي چې لازمه ده تر اوسه پورې چې نه ده کړی د دې نه وروسته هم نشي کړی. دولت دا شورا کاملا لغوه کړي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د خدو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښ لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
او دا دایته دی راپور په خبرول سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته فرشته جلازی په استودیو کې د مهمو خبرونو لاندیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړی دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د کومکونو غوښتنه کوي. د په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې دوی د افغانستان له حکومت سره د زلزلې ځپلو خلکو د مرستې په خاطر همکاري ته تیار دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په دغه ولایت کې په ځینې ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په سوریه کې د دې لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورنیو ته د ستنېدو منه شي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکو احمد شهید وایي په تیرې ول سیسه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی او یوازې سش کال شایي زرتنه اعدام شوی وي. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت ریپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدود شوې ده. دا ریپورت د فریډم هاوس لخوا خپور شوی او وایي چې د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر وګړو او شخصي انټرنیټي سایټونو یې بندیزونه زیات کړی دي. او د چک جمهوریت یو ډیر پیژندل شوی یو منل شوی سندرغاړی کارل ګوت تیر شپه د زړه د حمله لامل پر وختون کې بستر شوی او ویل کیږي چې د زړه عملیات یې کړی. کارل ګوت د خپل روغتیايي وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړی دي.
د فرشتي جلازې څخه په مننه سره اوس بم له سباون کاکړ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مسوبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوه او ټاکل شوی په نږدې وخت کې دا طلبي ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکی فعالیتونه مساله تخنیکی او مسلکی وي منظم وي بانکی اعتبار ولري اغه ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وي هغه ته موږ ترجیح ورکو.
شغلی عبدالرحیم زیاته کړ چې دا طلبي کمپنۍ کولای شي د مالیه وزارت ته تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسولین وایي چین غواړي د خپل سوداګرۍ لمن له کابل څخه نور ولایتونو ته هم پراخ کړي. دغه خونو د اماړي کومشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې چین په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچی میوه د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د شاغلي رسولي په خبرات سمود مخ کې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی وو څو د چینی شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمينه برابر کړي. د هرات ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې د برښنا نشټوالي د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګری خونی مرستيال سیروس حلاف ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګار شوی دي. د شغلي حلاف په خبره کې حکومت دغه ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نوري فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 پټه افغاني او 15 پټه پوله، یو یورو یو افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پون 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1400 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. تر ویلاندې د مې ورسته ورزو ځینو نړیوالو سیمې راپورونه ته.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریه ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریه ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې، ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریه د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریه اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. راپور لمخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچی ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو لمخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکول شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتې دل هم په دغو اقداماتو کې شامل دي. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریه وسلوال اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر رقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه خار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو لوړاندې زونو چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سیشن بې پر ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سیشن بي پر اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړ هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسالو کې تم کېږي. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نور تفصیل اوروي.
فریبا جان مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیه، سعودي عربستان، ناتو او ټول ویدیزو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په حق له د ویدیزو رسنیو د ریپورتونو په اړه خبري وکړه. خغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او خوندزیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې ویدیزو سنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړ شوی دي او مونږ دغه ریپورتونه د روسي ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په حق له رسمي وضاحت وړاندې کړي یا رد کړي. هغه وویل کچېرې د دغو سرګندونو دلایل روسي ته وړاندې نشي یا رد یا دغه سرګندونې رسمان رد نشي نو مونږ د روسي خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼو. خغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې دته ځواب ورکړي.
د سوریې د رژیم مخالفینو څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصل امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریې کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نخښه کوي چې د لویدیز له ملاتړ برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقوقو او بل اونیز پروګرامو مخکښ شزه دی چې په دې کې هم لې ویرمنې سره امریکا سوي د خبرې سوي دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي عابدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي عابدې او لرغوني سیمې د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. تفصیل به له مجیب رحمان حبیب زیخه چې له مزار شریف څخه په دې اړه راپور جوړ کړی و.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي، او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او ابدي د طبي پیښو له امله د لمنځتلو لګو سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې، د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمه او پلسګونه نور ډبریز استوپې او تاریخي مغارې د بی پی خلامل متظر شوی دی. وافی وایي چې د دوه کلونو را پدی خوای مرکزی دولت ته د تاریخي سیمه او لرغون او دود محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزی حکومت د پیپمای لامل یا د تاریخي ابدی تر ډیره تخریب شوی، او که په موقع سره ورته رسیدګی ونی شي په نګیراتون کې به لمنځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمه او لرغون ابدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړي قطعه رمزه شوی وایي تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ای سوزورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچر هزار سوم د لرغوني سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلې دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثار او آبدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي آبدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي وایندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي، او تر څنګ د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځلې سروې ترسره کړې ده دلته، او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح دلته جوړ کړي، او دا مهم ورسره مطرح کړی دی چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خبرېدو وخت را ورسېد. د ژمنې سره سم لومړی د اساسي او بشري حقوقو او وروسته د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلی شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په د غایات شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په یو صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیوته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث کوو فکر چې محکمه لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تری خوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مثلا موضوع ته بنمنګ پټولنه کې اوس موجود ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چلچلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجود ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدار هم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر دیوالونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
مخکخه خزي
احمد شیبریم. السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده. دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باورو چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال درانته ما دلته ویل چې ډېر افغانان شي او د دې مسلمان چې دی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل ان د کله ورستن خو دې لري خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمان او سپین د پکې لرله فارسي باندې راځي. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستلی وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته که تللی وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یوه افغاني ښوونځي د پرانیستو لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، له ستلې زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی یوال خو موږ غوښتل چې د دوه نور مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه جغرافیه ده او که تاریخ دی. یامن له تزانو سره خبرې وکړي، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافي په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان، تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولې ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، دغه خپل هم ځینې سنتل راما دې خاطر ما دې بلنه ونه مناله زه خوون کې شمه کوزا ورګم حالته کله کله د شګر د پایس کې نام کلام تاسو ورلم دې ګورم کله کې دې پانتین نوځګار او بیا ورګم د دې سره خبرې کوم چې نن کېږي
تاسو په هنتون ته اشاره وکړه تاسو خپل شیل ولې تاسو چې دا رښتا انتخاب کړی دا څه فکر کوي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوي
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لار شم خوښه هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل کې بدواله ته وړیا څنګه دې درملنه وکړم
شغل جان مننه سید ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره وخت
متاسفم مننه